پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند ورور د وسلوالو طالبان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی. په دې اړه په کابل کې عکس العمل څه دی، د کابل کې امنیتي چارواکي څه وایي او نور معلومات څه دي، دا به په دې خبرونه کې اوري. نور رپورټونه هم لرو خو فایل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه د نن په یوې چاودنې کې وژل شوی دی. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غازی ونیزه چې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه، او د اوکراین په جنوب کې په یوه شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله اته تنه مړه شوې دي. د خبرونو تفصیل، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه تنن په یوې چاودنې کې وژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټي ښار په یوه جمعه کې په چاودنې کې وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دوو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي کله چې په جمعه کې چاودنه کېده، ملا هبت الله خونزاده په جمعه کې نه و، خو د کشر ورور حفیظ خونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان پولیسو د وژل شوي کسانو هویت نه دی څرګند کړی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پیژندل سوی سناتور لنزی ګراهام وایي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهېږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لنزی ګراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړی وه. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وتنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوې اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یو موټر شوی ده، 15 تنه وژل شوي دي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال په نښه شوي دي چې پکې 2 تنه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غازی اونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه. دا اقدام د خوست د ولي لخوا د سولې قلم په نوم د پروګرامونو په چوکاټ کې ترسره شوی دی. د خوست ولي محمد حلیم فدایي د جمعې پر ورځ ناوخته په هغه پروګرام کې چې د همدې غازی اونیزې او د سل عنوان نویو کتابونو د چاپ په مناسبت جوړ شوی وویل،
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمي کلیزی په ویار باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازی امان الله خان له لوري د غازی په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
د دې اقدام هدف د ولسونو د فکرونو روښانول بلل سوی دی. د خوست چارواکي وایي د سولې قلم پروګرام به نورو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته هم چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله یې د کتابونو او علمي آثارو خپرېدل ځنډیدلي د چاپ زمینه برابره کړي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هیواد په ډیرو ولایتونو کې کلتوري او هنري پروګرامونو ته چمتووالی نیول کیږي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې سختي زیاتې شوې دي. جاوید رحمان پر ایران د اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی. په دغه هیواد کې د اوو ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان تیر کال اعدام شول. د جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خپرې شوې دي. دا راپور تیر میاشت چمتو شو او پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې وړاندې سو. جاوید رحمان وایي چې ایران تر اتیا ډیر کسان په داسې تورونو هم دم کړی دي چې د نړیوالو حقونو له مخې په جدي جرمونو کې نه ګڼل کېږي. رحمان زیاته کړه په ایران کې په 2013 کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمېره په نړۍ کې په ډیرو لوړو شمېرو کې راځي. د اوکراین په جنوب کې په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له کبله اته تنه مړه شوې دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو مسولین وایي چې دا پېښه نن سهار وختي شوې او لس نور پکې ټپیان دي. د دغې ادارې په یوې اعلامیه کې د لسو کسانو د ژغورل کېدو خبره هم شوې ده. په اعلامیه کې د اور لګیدو دلیل او دا چې د پېښې پر وخت څومره کسان په هوټل کې وو څه نه دي ویل شوي. او په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اګست په 14 د بندو دروازو تر شا د جمو او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت یې هم ملاتړ کړی وو. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. په کابل کې چارواکي او امنیتي ادارې په دې اړه څه وایي دا به درته په یو ریپورټ کې وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوې ژمنې څه دي او د ژمنو ته د افغانستان خلک په کومه سترګه ګوري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګ د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که تر پایه راسره وي ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو او اقتصادي خبرونه به هم در واورو. دا د آزادۍ راډیو ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان کې د جمعات دننه په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز د طالبانو د دوو سرچینو په وینا خبر ورکړې چې وایي کله چې په جمعات کې چاودنه کېده خپل ملا هبت الله اخونزاده په جمعات کې نه و، خو د ده کشر ورور حفیظ الله اخونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. په کابل کې په دې اړه عکسالعملونه څه دي، امنیتي ادارې څه وایي او نور لوري په دې پیښه باندې څه نظر لري؟ همدا اوس خان محمد سیند د کابل سټډیونه را سره په تماس کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې په یو جمعات کې په یوې چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ووژل شو. البته د سره نور کسان هم وژل شوي دي. دا خبرونه د پاکستان ځینو رسنیو هم راخیستي او د افغانستان رسنیو هم پرې تبصیرې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغې چاودنې نه معلومیږي چې تروریستان، طالبان او داسې نور د افغان دولت مخالفین اوس هم په پاکستان کې دي، چې دا ښکاره ثبوت دی چې پرون په دغه پیښه کې څرګند شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په مجموع کې د تروریستانو حملې غندي او محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمر په دې اړه سوشه به مخکې ازادي راډیو ته وویل
حمله را مو تقبیح میکنیم. یک دو می که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سوم ای که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و هم که بیرون از افغانستان باشه ایرا ما تقویه میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
مونږ ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د یو مسؤل چارواکي نظر هم په دې حقله ولرو چې دا پیښه څنګه وه، څرنګوالی سو او هدف دغه تروریست یا چا چې حمله کوله دغه هدف څه شو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې حصه کې له جزئیاتو سره یو راپور.
ډیره زیاته مننه سین صاحب. کورم ودان دوستانو، له کابل نه خان محمد سیند وو چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په وژل کېدو یې د کابل د امنیتي چارواکو عکس العمل را سره شریک کړ. د طالبانو د مشر ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټي ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډیر زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې دوی دا حمله غندي. خی دا لومړی ځل وي چې د طالبانو پر مشرانو یوه حمله د افغان حکومت د امنیتي ادارو لخوا غندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د اتم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته او افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او خپلو نورو چارواکو سره سلا مشورې کړې دي او هغوی ته یې د سولې په روانو خبرو معلومات ورکړي. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې د منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د امریکا ولسمشر ترامپ له خپل جوګپولو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختريزي ډلې سره د خبرو او له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. نور جزئیات پر احمد شیبر دروري.
سپینمانی وای د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډیر شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ترامپ له خپل جګپوريو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختريزي ډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوې. تر دې ناستي وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یو ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکن وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر ترامپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشه جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یو جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. دې نیټې ته نږدې 2 اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جک پوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثره د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په اصولو کې دی بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
دوستانو، د فرشتي جلالزی رپورټ د ستونزې له کبله نه شو خپرولی، خو راځو اقتصادي خبرونو ته. فیروزه عزیزی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي دولت د رخصتیو په ورځو کې د تازه میوو مارکیټونو او صادراتي لارو ته پام وکړي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ځله د رخصتیو پر مهال له ولایتونو نه مرکز ته د تازه میوو لارې بندیږي چې سوداګر له ستونزو سره مخ کوي.
یا موسم بندې، لارې بندې او خلکو ته سیزن وخت هم دی.
خغلی حجی آغا وایی دا محل در طول هیواد بکچه دا میوه خسی زن دی او ارتیاده چه خلکو تا برسیگی. دا افغانستان دا کرنی و مالداری وزارت وایی روان او نیبه پا مرکز سربیره پا یوشمیر ولایتونو که دا کرنیز و محصولات و نندارتونو نپرانستل شی. دا دغ وزارت وایان اکبر رستمینن ازادی را دیتا وویل چه کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د بیلابیلو ورځو لپاره به پکې نندارتونو نپرانستل شي.
این نمایشگاه میتونه د قسمت بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان، معرفی محصولات زراعتی افغانستان و مهمتر از همه تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان و متشبسین تاثیرگذار باشه.
کاغلی رستمی وایي سکل اټکل کیږي چې د ټول هیواد په کچه به د کرنیزو محصولاتو کچه ډېر سلنه لوړه شي او د کابل په شاسره کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایی ډالر اوه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندۍ کلداري پوله سوه او دېرش افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه او اته نوي افغانۍ.
د بشری حقوقو یو ځانګړی رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات و. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په ایران کې لا هم د اعدامونو شمیر زیات دی. سالی محمد سالی د موضوع تعقیب کړی دا را سره سټوډیو کې دی. سالی صاحب، په دغه رپورت کې په ایران کې په کومو نورو ستونزو یادونه شوې؟
بله، د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وایي چې تیر کال د بشری حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی. په دغه مورد کې لږ تر لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې جاوید رحمان څرګندونې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې شوې دي. دغه راپور تیر میاشت لیکل شوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وړاندې شو. جاوید رحمان وایي چې په ایران کې تر اتیا داسې سرغړونې یا تخلفات شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي، چې په هغو کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، مقدساتو ته سپکاوی او د پیغمبر سپکاوی شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې ده چې په ایران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ و، خو بیا هم دغه شمیر په ټوله نړۍ کې زیات ګڼل کیږي.
د ماشومانو د اعدامونو په اړه هم یادونه شوې ده. دا کله اعدام شوي؟
د ملګری ملتونو ځنګړې راپور ورنکو راپور ورکون کې جاوید رحمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن وو اعدام سوي چې په هغوی کې دوه تنه ولس کلن وو دوی باندې د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو رحمان زیاته کړي دغه کسان د شکنجې له کبله اعتراف ته مجبور کړی سی وو جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندېښنه وښوده چې د پخپل سره د دوو تابعیت لرونکو او بهرانیانو نیول توقیف له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته د روغتیايي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي د ملګری ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم کړی دی چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب هواز آذربایجاني ترکان بلوچستان او کردان شامل دي په جنیوا کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د یوې هواد د بشري حقوقو د وضعیت ارزونې لپاره ځنګړی راپور ورکوونکی او خپلواک متخصصان ګماري
ایران تر اوسه پورې په دې ریپورت کې مکسل مل خوده لري
ایران د ملګری ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم مکسل مل نه دی څرګند کړي خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغه سیو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقوقو لپاره د ایران عالی قضایي شورا له غول سو تورونو ته کوم اشاره ونه کړه خو د ملګری ملتونو پر ځنګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان انتقاد کړی و دی چې پاکستاني اصل برېټانیا وایي د قانون په برخه کې تخصص لري په عین حال کې د برېټانیا په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوالو قوانینو پروفیسور هم دی
ډیر زیات هم مننه صالح محمد صالح کور مودان
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم خان محمد سین تورزو د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو ته کتنه کړی
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په خپلو ډېرې مطالبو او تبصرو کې د افغانستان د سولې او انتخاباتو موضوعګانې راخیستې دي د اطلاعات روز ورسپانې په یو تحلیلي راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا افغانان له طالبانو سره جوړجاړي ته تیار دي په مطلب کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته به نور مذاکرات په ناروې کې پیل شي د مطلب لیکوال لیکي اوربان د ځواک شریکول او د افغانستان د اساسي قانون موضوعګانې به د دغه ناستې اصلي اجنډا وي د راه مدنیت ورسپانې هم د افغانستان سولې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات سوله او د خلکو اندېښنې په مطلب کې راغلی تر اوسه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان څرنګه چې لازمه ده خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړې نه دي د مطلب لیکوال لیکي د انتخاباتي کمپاینونو د کمرنګۍ یو دلیل دا دی چې آیا انتخابات به وشي په مطلب کې راغلی ټول افغانان سوله غواړي خو د موقت حکومت خبرې هم کیږي چې هیڅکله به د هیواد د ستونزو غوټه خلاصه نه کړي ماندګار ورسپانې هم د سولې موضوع راخستې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبان سره توافق کوي خو په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبان خپل وسلې نه تسلیموي مطلب همدا شان زیاتوي طالبان په افغانستان کې د اسلامي اماراتو رامنځته کول غواړي خو خلک سیاسي مشران او مدني فعالان یې نه مني هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د برخلیکونکو شیبې او د افغانانو د ستر مسؤلیت تر عنوان لاندې لیکلې ده په سرمقاله کې راغلی چې افغانستان په حساسو شرایطو کې دی یعنی له یوې خوا د سولې هڅې جدي شوي او له بلې خوا انتخاباتو ته هم تیاریانې نیول شوي دي سرمقاله لیکونکي لیکلي چې خلک باید په دغه حساس وضعیت کې د دولت تر څنګ ودرېږي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي او پرې نږدي چې تېرې ستونزې بیا تکرار شي او د انیس دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو پر رول تمرکز کړی دی سرمقاله لیکونکي لیکلي اسلام د سولې دین دی او دینی عالمان کولی شي چې د اسلام د احکامو په بیانولو سره په دغه برخه کې خپل رول ولوبوي
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی دا دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی وی افغانستان به د صنعت سوداګرۍ او زراعت لاري په ځان بسیا کوي خپل غنی د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په تالار کې خپل پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړي پاملرنه کیږي ځکه د خبر افغانستان د ثبات په برخه کې زراعتي انقلاب پوري زراعتي انقلاب ته اړتیا لري ولسمشر غنی دا نوې ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ډیرو په باور یې په تیره کې کړې ژمنې په تیرو 15 کلونو واکمنۍ کې پوره نه کړې شوې په اړه یې واصل وصال له کابل تفصیل راکړي
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردننه او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال د سیالانو به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکي ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پانګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پانګونه کړې. محمد اشرف غنی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګري میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تیرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو انتخاباتي غونډه کې چې د انتخاباتي کمپاین د منډو ترلو په لړ کې د لوی جرګې په تالار کې جوړه کړې وه، خپل پلویانو ته ویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور طالبان کو جاتا ہے زری اور طالبان کو سنا کر تو بنا مکر میں جو تصو کو اور اور ولات کی نو جت ابکات ہوئی نو وہ سمجھات نہ باز ہے تمام
زما په طالب پر حکومت دا غږ دی چې اول دې باید دې کوکنار بند کړي. کوکنار دې د افغانستان د مخ ورکې د دې بلا پر د مردار بوتي. اول دې افغانستان او طالب حکومت خلک دې اوله چې اول دې کوکنار د افغانستان د مخ ورکې پسې دې طالب اکر افغانستان تر شینی باید سول تر وکړي. د یو افغانستان دې یو ورونه دې د یو کور دې خدای دې وکړي چې افغانستان کې سول راشي. وسلام وخت مو شي.
زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ خبرې کوم. ورور موږ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د مرجو ولسوالۍ خبرې څلور کال کېږي چې طالبانو زموږ کلي کې سپمون غواړي چې یا زموږ خبره ته پاتې کېږي او یا داسې کوي خبرې په شهر کې جوړې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي. وسلام.
زما پیغام دا دی کاندیدان اکثر په ټول شهر کې ودی چې موږ غواړو چې ټول د ټول ولسمشري کاندیدان چې باید وایز نو ولسمشر باندې اکثر نه ودی باید ټول کاندیدان اکثر نه ودی چې په ټول شهر کې او دا انتخابات باید د ټول عوامو په وړاندې وسی او انتخابات باید ډیر وسی او د سولې خبرې باید څنګه رنګې چې موږ ټول افغانان د وښتنه د کتل اسوره کې ټول برخه واخلي ټول افغانانو وجا پروژه سره ودی چې اکثر وکي. مزدا پیغام دی دا ویل کېږي چې موږ اکثر دا پیغام پر نور چارو اکثر ورو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلی شي. یادونه کوو چې نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم لرو. په هغه کې هم تاسو په مستقیمه توګه برخه اخلئ. ظریف نظر او عصمت ساروان به دا خبرونه درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت بحثونه او خبرې کیږي. دا چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې ورته څه چمتووالی نیول شوي دي، څنګه باید ولمانځل شي، آیا د سلمې کلیزې دغه ډول لمانځل د خلکو په ذهنونو څه اغېز لرلی شي او د افغانستان د راتلونکي نسل په روزلو کې څه مرسته کولی شي، دا هغه بیلابیل اړخونه دي چې په خپرونه کې به پرې بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0900 8225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ.